وخی نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد خزی به ونه لري.
بل خزینه فالس حیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوګنوون کوي، بولي او لنړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت تجدید پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه، وضعی که در دو سال وقت
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوره کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د ټینګېدو خبره کړې وه.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مکم د جنید د شعر د جایزې شرایط سدي
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کوخرونو کې مو لوي مشاعري خبرو
ګټي مکی د پښپې لای لندرا خیر د سپغمې
نور شیرونه هم درو
چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي.
پرې خبرونه کې د شیر نقد مخه کو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي.
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکر دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مې ذکر دي.
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کړه کته هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم.
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو. ټاکل شوې ده چې د سونو یو پترس کې سشنی جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې. امینه فنا، مرسل احمدزی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بې ښځې ته اختصاص شوه چې ارزښت یې 1500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یوه د 300 ډالر وه. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اګست تر 1 دېرشمې چې د سنبلې 19 کېږي شعرونه د خواږه شعرونه وبپاڼې ته استولی شي. سشکل پر دې جایزو یوه بله ور زیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت ده، خو په هغې کې د عمر محدودیت نشته. یعنی نورې جایزې هغه چا ته ورکول کېږي چې عمر یې له 1400 تر 40 کلونو پورې وي او د سشکل د 16 جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کېږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابیږي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پرو سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی. هغه شاعران چې تنې د 1400 او 1300 کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه د خوښې شعرونه منکل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لاره یې دا ده چې د خواږه شعرونو وپاڼې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه پرته نور معلوماتو سره پورته کړي. خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل لارې هم واستوي. تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د 1500 ډالرو جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو دپاره او بله د نارینه و دپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري. درې نورې جایزې د 300 ډالرو جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کیږي.
د اگست 1 دېرشمې ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولي؟
هو، په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولی او خوشحاله یو. شمېره مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي هغوی ته اولویت ورکوي او کنه له ټول نړۍ له شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وي او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وي نور که د هر دینه وي مونږ یې قبلو.
د شعر شکل خو مهمه نه دی، که دا غزل وي، کلاسیک وي، معاصر شعر وي او حتی روایي وي،
هغه مونږ محدود کړی نه دی. خو زشم ویلی چې د داورانو قضاوت به څنګه وي، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت و. مثلا که د دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمي محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغسې انتظار غواړي، پس لاغنه نو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خپرونه کې وړاندې د نورو مطالبو تر څنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو، د وی مشاعرې راپور لرو. دا مشاعرې به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعرې په افغانستان کې عامې دي. په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعرې کېږي. خود ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي زنګه پرېوللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل، څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو له ویرې نشو ګرځېدلی. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسېدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسوره ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګې پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تله د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالي نه شي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نه شي.
نڑے
عبدالوارث سیرت هم په دغو آسمان څکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړی او خپل یار ته د رسېدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په دغه لری پرتا خول طبیخ کولاګانو څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپلو لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي. دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسد آباد او یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې ترسره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
پیدا هر کور کی ملالای شوا جندم پور تپن اڑای شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوشت باسته خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده. شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي. شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیرې زمانې ته بیایي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه کراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکی شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانځي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکمه. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډېر متاثره کېږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکمه.
ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو اوډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اغېزمن کیږي، دغه اغېز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه بدل شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، کاتفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دراني یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده د لهجې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه چلیپا راکاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا یې وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې، نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولارې یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لاره لري. او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده پرې. که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوي څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش درانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي. او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ، په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل، څپې څپې ځي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل، د سروایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل، غاړه غړۍ ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ، د سرور وري په غدونو روږدي هلته روان شپونه شپېلۍ او ځنګل، د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي، انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل، بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابرې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
پخوانۍ هیلې په زړه کې پیدا کېږي، هغه ورکې مرغۍ غره کې پیدا کېږي، چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه، چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کېږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاکړم، دا اوبه کومه چینه کې پیدا کېږي. د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، دغه مینه خپل کاله کې پیدا کېږي. که باور وکړو په دې تنکو ګلونو، کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوږمۍ مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته خپل شخ ثبت کړی و
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي ګټورې دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده د پوګینو سنگار شوی شونډي په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری
بهیر کې کرکتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې، ځکه په دې کرکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان در کوم، ما خپل د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي. دی بهیر ته دې په خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړ چې لا ډېر زده کړم. او ما چې کله خپل کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به برسېره شي. خو په خپله مې بالکل دا ځان ارباله ډیره قوي کاره کتنه په وسوا او په خپل می ان ډی سی 3 د کړ سی په نورو کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول سډیر سمو 3 د کړل، تاسو کول شئ چې ماته اوسه چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کاره کتنه غټوره.
شخصا ماته دی لنګ کیسو بلیکل دلیکلو په برخه کې دا کاره کتنه ډیره ځکه زه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي، دغه هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی. دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو او د ما سره سره دې زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کرکتنه نه تنها سی وکرکتنه ده، بلکې د ظرفیت وړولو یو ستر نه واخده. هر لیکواله دې ته لیواله ده چې د هواد باتر تجربه او برجسته لیکوالانو ادیبانو شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پورکې او دغه کرکتل ناسي دوی مثلا یو کاسته کولی کو یو نظر به ورکړي. اما په کرکتنه کې چې بیا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څنګه نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډېر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه و لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صنف کې به یوازې د کتاب یو نظر راوخستل شي یا به هغه څه نظر چې استاد یې لدی مکتبه وړاندې کړي. اما بهیر والی سیدی په دې حقیقته کار کتنه کوي، سره له تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي. شخصا په خپل دې موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دی، زمونږ معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع باید څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او په هغه باندې باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوی شو لیکوال ته وایي چې کرکټر باید څه ډول اوسېږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کرکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کرکټر ولوبئ که وی نه لوبئ. نو دغه هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل او دې بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالان نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده او لږ څه یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو ته برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې په منفي اړخونه راخلي مثبت اړخونه هم راخلي، او دغه یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالې چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډېره په سړه سینه دوی نظریات اوري. واقعا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا یې هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لای زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو او بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشرانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه مکتفي، یا هم دی واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتفي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم له کومو مقالو زده کړي، ډېره قوي کره کتنه ده او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی وي چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به یې کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله د هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یوه ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یوه ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي او بېرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروال یې په قدر پوه دي، زموږ د بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسترالنه بوله مسی دغه زموږ بحثونه زموږ کرکټنه په صفو باندې نشریږي دوی لولي واقعي دي دوی لپاره مستره لاسترالنه د شدید خصص دکړي او د دې برخې مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیره لاسترخره سره ولنه دا یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د واسر په هره خپويسي او په خپل اثرونو پنځول کې په ځان تطبیق کړي.
لکه لیکوال میمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیاوي لري.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوي. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیشیا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل م کوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایشي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیشې ثبتېدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخص به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها لکتاب نه می هغه زده کړل چې کورنۍ می نو راته خودلې او ځینی وختونه به می په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو. یو ورځ په بام کې ناستوم، د سینوها ناول ورسته برخه می ولوسته. ما خام بو هوا ورو پورو تیار کیده. د ناول ورسته جملې می په سختۍ ولوسته. د سینوها کتاب می بند کړ. دلته هم د تپس په سیر خایسته شمالو. که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی وم، خو بیا می هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لري باد به کله کله د ونو خاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب می لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم می راواخیستل. د لیټر تتې رڼا ته می د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود، زمانه او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس په کې ځای کړی وو، لا سجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې. بعضې وخت ډېر تنها اوسم، بعضې وخت ډېر دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نورو سره شریک کړم، نه پوهېږم. کوم غواړم خپله له ما سره یې او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چې کېدي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنې څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکئ؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه ځم کورس ته، کله چې حالات ګورم د افغانستان د نجونو حالات، بعضې وخت په کورس کې چې کله نجونې ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان خاله حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم
مخامخ افغانستان مخامخ غزلون دی چې ګورم کله چې زیاته غمګینه شم او ته ګورم بیا هغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته هڅه دي زیات می خوخیږي کله چې زه کورونه ما کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخي هغه منظرې غوندې دي مثلا بعضي منظرې بعضي کورونه واړه بعضي چیټ بعضي نو دغه حالات دغه حالات ما زیاتره لیکل ته هڅه دي نو
انسان چې څه لیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فرضاً تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي په سترګو کې غر وګوري واړه کورونه وګوري بیا مزړه ته راتلي شي چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی آیا دغه څه شیان په تاسو خاطره لیکلې
داسې شیان مې خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دی نه کوو دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سمې واورېدله یغه بار باندې خاطره ولیکله فرزند د ترور کور ته ولاړم دغه په کور کې دا رنګ بوی تو بیا مې دغه خاطره را پزړه شو فکر نه کوي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا دې زیات خې زکه چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرزي او باور وکړې چې په دې باندې خپل خاطرې لیکم مثلا کله چې زه نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطره لیکم نو مثال په توګه ما سينوها په هغه سينوها خاطره مې شریک کړه کې مې هم یادونه کړې دا چې دلته هم د نری باد یعنی بعضې وخت چې کله زه باد یا بعضې وخت هغه د ښکلا دي او څه چې ښکلا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته مې خاطره راولي یعنی دې باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د ډېره زیاته ښکلي کوي هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې دپاره حس ډېر زیات مهم وي کله چې ته احساس ولري بیا ډېره ښه خاطره لیکلی شي نو دا ډېر زیات ښیي او زه زیاتره وخت په دې خاطرې همداسې لیکم یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډېره ښه خاطره لیکلی شم هماغه وخت کې
له ښکلا نور څخه په مننې د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر پخدا سپارم شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان اور تا حیران را قتل ٹول خر کی شہان اور تارا میرا قتل حالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل دس کی نو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراؤڑو ہمیں مام کھڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اور تور کلبیاد اوکو دبلبل شراب میں اور تور کلبیاد اوکو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل Thank you. سپوږمۍ کړه د زهرا پست غزلې خندا تا د تنظرو ښکلې زرکې ګډې دلې د ستورو مست سترګې غلې غلې رپې دلې رو رو پې مستي راغله د ځوانې اورې کبل.